د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاحب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاحب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاحب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطحې کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډز وکړ. چارواکو د ټپ شوی ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
ساری خونی یو داس شان ک د مکس کوما کو کو جوړی کو د مارکیټ په کې د مو ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د هغو لسکونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتلې نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړې شي. میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور چې د نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللې دی. هوا غې غندلې دی. د پورته بخ کې له طالبانو غوښتي دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات امید زهیر مل پر راپور کې.
د الاحب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونی چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بلل دي.
زنن پا دی پریکرا دیر مایو سیم زهیل علارم چی طالبان و حکومت پا دی پریکرا بیا کتن وکڑی زه غوښتنه نکوم چی دوی تا اجازه ورکڑی دوی دزدک و سفر حق لدی دا عمل دا منلو ندی.
دا الحب تور گروپ مشر زیاتوی دو دوبای دا پهانتون پا مرسته دا غنجونو تا تحصیلی بورسی چم تو کردی بیا و ترخوای دا حکومت سره پا همغاگی ورته دا اسیدو امنیت، ترانسپورت، روختیا و پتول برخو که اسانتیاوی برابر شویدی. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوال ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان جنو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس هوایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ورنه کړه چې محرم یې درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې رانه کړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د ستکړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي ولا بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متي ولا بي صادق د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متي ولا بي صادق ورور عطا ولا بي صادق د 15 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او بي برخلي کړي. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ مشر متي ولا وی صادق خلاصون وختنه کړی ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارك رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک راغلي متي ولا ویسا د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سولې ایستوګي په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متي ولا ویسا د مارچ په 28مه د کابل ښار په 15مه ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د ویسا د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامې افکار مخشوشول، هغه څه چې کورنۍ تل رد کړي او ویلي ویسا د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري. د متي ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا وایي د متي ولا ویسا لنیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خلای هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا ولا ویسا د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
خام هله کومه چې دغه قضیه ژر تر ژره په حل کې او دغه متي ولا ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې ز خپل تشويش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روشانتیا موجود نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشويش موجود دی، د دنیا تشويش موجود دی، تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویزا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
زغوارم چې متي ولا ویسا د زندان سه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د ستا کرول لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی یو لاویسا کلی تطلی پارا کمپین کلاس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورت کی او متیو لاویسا دا زندان سی باید طالبان الک دا سینه دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرده نی او دا نه اسلامی دی نه دنیا دا جوند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکې د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنال اکتیویست فقط
میسه واسه دسته کوته برخه فعال و خاصه کوله ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده هغه باید خلاص شي ملګری ملتونه باید په طالبانو فشار راوړي مونږ خبر یاستو چې وی سنه د روحي او رواني او نه هم د جسمي د هر خلکو دی مونږ غواړو طالبان ژر تر ژره بله هیڅ قید او شرطه ویسه خلاص کړي
دا په داسې حال کې چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا یولس تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی پابند کې دي په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو اته تنه فعالانې هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوي او یو شمېر یې لا هم د دوی پابند کې دي
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی شاغل بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وی دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی جزئیات امید ظهیر مل په راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما راپور وروسته ریچارډ بنټ وای د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې خپل سرې نیونې شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی د دوی حقوقو لمنځه وړل شوی دا سنور بي وزلې ډلې هم شته په ځانګړې توګه اقلیتونو او ماشومان چې حقوقي د اندېښنې وړ دي
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د اسنادو په ټولو دوه هم ټینګار کړی او زیاتوی دا د ټولو کارونو اساس ته څو مسؤل کسان حساب کتاب تر راکاګل شي او د معافیت دود پای عمومي بنټ داسې مالدار څرګندونی کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته د مخکنی جمهوریت نظام له 800 زیات کارکونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي شکنجه شوي ورک شوي او یې هم نیول شوي دي خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهدی په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړ هغه د حمله کلی و چې نو دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملی شوی په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې طالبانو د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حاده زیات اغیزي کړی بي وزلي په کورنستي روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي پیدا کړی د یو شمیر دوستانو تصویرونه مې وګورئ ناروغ شوی خپل مې مور ناروغ شوی بیخي تغییر کړی
کولان تغییر کړه
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بخن نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نور نړیوالو ادارو او تر خوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورند خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه خوندې کړی دي
د انجینر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو لغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکشته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي په ورځ په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خورای ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته ویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خورای په چاودنه کې ټپي او وروسته یې ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولې کوم شی د ته ورکړل د چې واخیست و چاودېده. دا حلق عمل د خرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شواب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له وخته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو کمې دوهسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډیر شوې ده چې ډیری مشمان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه، اوس عمره کسان نه دي، 3000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څومره رسیدو بس کار کاوه. چرته سر نه رسیدو ته بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه سوای زیاتری ماشومان دي انجنوکي اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي وو چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دغو ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله یو زرو د نوي کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 65% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمېدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیاته شوي. افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي وو چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د توکو په چاودنو کې شاوخوا 50000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرړونو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا تیر شل کلنې لاسرړونې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تک په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړي.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شرکلنه دوره چې مو زیار او زحمت وایسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړې وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتګ په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پاوس په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم داسې د چې کله تغییر کوي، کله چې حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په دوام کې پراتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کوي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کې هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کې او ته اجازه ورنه کې، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هر طریقې څخه افغانان خپل شخ اوچتي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همدا شان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځاني ویسل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وشل کیږي، مړی څوره زیبات پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړی څوره زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېری کیږي، او ورته دغه سي چې هغه باندې کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجو تلر وشت دقیقه دی په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرن ریاست څخه دوی ته د میوه د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کوردنن او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي او د ونو سوري ته یې کونه کوي. و موږ غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولار دی. دی زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر څه دي، په پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشحاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو، دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندل ستونزه ده، موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راویې بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دی، خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډېری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاټ کام تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره یې کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتله کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلی اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم سب اختیار ساحل مو تاسو د لوبول میدان سپورتي خبرونه اوري د دیونی د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالي لوبلړۍ پیل کړې ده او لمړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یو لوبه ګټلې او بلې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلید. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واوري. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یوه تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلی کوریا یو پیاوړی حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه و چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کترتا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
ترما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکۍ او ځوانانو په برخه کې و او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګ د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند به ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلت دی چې زه کولی شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوات یا کیلوګرام کې کی سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری و توانیدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او و توانیدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه ذبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر سلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. پیلان شوی لوبډله کې 11 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان پیلان شوی لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کومار یادوف، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روان میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې ده چې افغانستان به درېمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهنې نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسو دي. خاغله فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو اربیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمره نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیټ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبې، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه یې لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیک کې وسولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراټ ته موږ سره او هغه خپل هم خو حکو خو پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب، تاسو ته راځو، په هغه لوبډلې چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا د هغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي، هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دي ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخه په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغه اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي که وکټ شي یا همداسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه ووم لیدل څه تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه نه اخیستی و، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شوي وو چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابره کړي. نو هماغه وو چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړله. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه وه چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هماغه وو چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چېرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وای کړې، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه وو چې موږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فایده واغستله، بالرانو تقریبا ښه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډله د 218 اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړه شوې وه دغه رنزونه یې را شارټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 ته ټارګیټ ورسید. دغه 218 رنزونه چې را شارټ شولو دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول وو.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړې چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و. هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه.
سایل صاحب سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو همغه وو پړومبي وو ورکې هغه د فخر ویکټ هغه ته په وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو. هغه ویکټ نه وروسته فاست بالرانو په ټول میچ کې یو ویکټ هم وانخیستله. فضل حق فاروقي خپل لس اورونو کې یو 50 منډې ورکړلې، یو نفر یې وسوځو دې سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15 اشاره څلور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل څو اور چې وکړل هغه پکې وکټ وانه خیستله. نو دا د فاست بالرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده. داسې به وخت راغی چې رحمت شاه باندې موږ شپږ څلوېښتم اور ته موږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ په هغه وخت، یعنی بده فیصله هم نه وه. یعنی د دې نه دا معلومیږي چې دغه یو فاست بالر زمونږ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګل وبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخه وي.
همدغه پښتنه ورسره تکراروم، ولی لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتل کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولی بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول کنور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډه چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاویا او یو سلو اتیو منځ کې وای. ولی دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل صاحب په نهه دیرشم اوور کې اته ویکټې د دوی تلې وې، نسیم شاه راغې. نو د دوو بالو خبره ده، د دوو ښه بالونو د اخرنی کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نه زیات تاسې هغه مقاومت هم ونکړ. نو نسیم شاه او کوم شاداب چې کوم پارټنرشپ وکړ کوم تقریبا تر شپږ څلوېښتم اوور کې چې کوم شاداب رانه وشو تر هغې وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارټنرشپ موږ نه واچو او دا منګ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه موږ ته ګټه واخلي. فاست بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل اورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ شپګنی ما اور واور سره نه دی کړی. نو دا دا خپل اورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چول، یو آل راونډر دوی زیاته چول فاست بالینګ غلو.
صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پرې ترسره کړ. خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاهین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف ده، درې وړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل وو ک وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو.
سایل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شعبه ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې فاست بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا وه چې حارث رؤوف او شاهین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د فاست بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ شپ یادوري وکړل هغه یو بال او هغه دغه ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ رالله. هغه نه وروسته که موږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغه سې لین او لین سره بال و نه کړو کنه. کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغوی هم نشو وهلی او گزارې ورسره ډیره کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس راوپ نو دوی دغه لین ولین خپل پرې نه خواستو او لین ولین سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم والا اوړ شوي وو لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نه شي وهلی ولې نه شي زده کولی یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې هم بیټسمین په هغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته هم په هغه یو بال اوټ کیږي ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي خپل لوبغاړي ته راجی کیږي کوچیز ته راجی کیږي ادارې ته راجی کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله شو هم دغه زموږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستل نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټ دغه صرف د بالرانو خپل او خیاطیا لینو لند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمینانو غلطي او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالي و دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وست انډیز په خلاف باندې لري او په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وي خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې راځي ما په فکر باندې د سې فیصله وا چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده نو
دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو تر دې راپورې نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر تو په هنه کوله کڅه هم مخ کې دغه یوازنه تو په هون کې په ملي لوبډله کې چې د تو په هنه نمبر یې نو معلوم شته په څوم نمبر تو په هنه کوي خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته کڅه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو تو په هون کې راځي هم د بال کنډیشن هم هغه سي وی نو وی تر ډیره پوری خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تل نه کو ریاض تر ډیره د نیوی تو په هون کې دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې تو په هنه کې چې اکثره د یو څه زوړ تو ته مخامخ کیږي هغه ټایم کې سپینران راځي نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا و دغه کچا من فایل کې دوه وکټې له لاس زر د لاس ور کړی خو کدا غا اننګز لګ غزیدلې وي او بیا سپینران راغله وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز هم والے واغې کې په میډل آرډر کې غلو پکړو نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لوبې د لوي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټې لوبې په خلاف باندې راځي نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور میو اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ
ټیسټ. یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بده پوښتنه وکړه، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي. دغسې سچویشن کې لکه افغان لوبډله چې قرار درلود یا قرار لري، په کار نه و چې کله د راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي، دغسې یو حرکت اکثره لوبډلې کوي. یو وخت په د هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنې ته راته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز تو پہن ہم کولا نو صافی سب چان لری چی دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنوای.
سوال صاحب خو خبرې ته اشاره وکړه، اصل کی دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید فارق راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وی، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فارق د فارټم وخت د فارق بازی وخت د فارق د جوړ کړي وی، د منټلی جوړ کړي وی، او د دې تدا ساس کار کړه وی چې وخ راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي، نو کچیر ته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تا کوزو نو ته باید په دغه وخت مونږ ته ډاډ راکې مونږ لوبډله داسې وزته او د سکور او رنځونه داسې روان کې چې مونږه روسته لوبډله دغه د فشار کم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کی. نو دلته کوچیز ته پکاري چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپایله تر دې د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، که هغه نړیوال جامونه دي که هغه نورې سیالۍ دي.
سائل صاحب فشار برداشت کول دی، الته تک دی، الته ابزور کول دی، وخت الته په ویکټ باندې اسس کول دی، کتل دی دغه ویکټ سره هم دا سره هم حرکت کوي. لکه تاسو وګوره ابراهیم اولنه شورت بال هغه پول پسې لاړ، هغه یو بال موقع نه ګوري دی، پیچ ته نه ګوري چې دغه بال به څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پرېږدي یا یې ساری. نو خپل لګ په دې ویکټ باندې دا فشار سره خپل دیل کول دي، نور غټه خبره نه ده.
حشمت شهیدی لوبډلمشر چې کله لوبډلمشر ټاکل شوی، د حشمت شهیدی پرفارمنس هغه عمر نه ده لکه څنګه چې په 2018 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفارمنس درلود. د دې پرفارمنس ورستر بلې، یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو د غیلا عمله د لوبډله کې پاتې. فکر نه کوي چې د احمد شاهدی زې په لوبډله کې نور نشته.
سائل صاحب بالکل، دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلې ده. مونږ کوشش کوو، زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی دی کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي، مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار باید ټیم کې واوسیږي. مونږ دا کوشش کوو، نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي. دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي، نو هغهسې پرفارمنس بیا نشي کولی. نو ستونزه دا ده اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکني کپتانانو ته کوم راشو، که نبی ته راشو هم دغسې دی، که ارشد یو وخت کې زموږ کپتان شو هغه هم دغسې له پامه غورځېدلی، نو همداسې حشمت راشي. اوس مونږ دلته که وګورو نو داسې یو بل کس مونږ نه ګورو چې دغه کپتاني ورته وسپارل شي.
فرحت خان، تاسو راته د اخره کې وایئ چې کومه ستراتیژي ستا له انده را روانه دوو سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي، بالخصوص د را روانې دویمې لوبې لپاره چې دویمه لوبه وګټي.
سائل صاحب، ټاپ آرډر بیټسمینانو کار دی رنځونه کول، لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې وکټي واخلي، دغه شانته د بیټسمینانو کار دی چې رنځونه وکړي. کله چې بیټسمینان رنځونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي. نو اسانه خبره ده سائل صاحب، خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي، دغه د ټوله لوبه د ختمه شوله ما څومره خیال دی دغه به لوی ټارګیټ کله چې افغانستان په ټوله اوټ شوی، نه نفر اوس وځیدل، لسم نفر بیټنګ ته راونه وته. نو سائل صاحب بس افغانستان دغه بر پختن امران اساس وي رشه بخنه غواړم برته دي الداغه ته مې وکتل د سکرین ته قصه
نه راځي د لوبي د دوی مې لوبي لپاره مکمه ستراتیجی په کار
او ستراتیجی سائل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډلې سره د سیریز دوی کله نه دی کړې زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه دوی فشار لاندې راغلي دي دوی مو درې ملو وخت تاسو ګورئ دوی نه دا فشار ان شاء الله لری شي او نورمال حالات ته راستانه شي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د لوبل میدانه ونیزي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې سپورتي خبرونه بشپړه شوه تر بیا خي چاره
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال